رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام درنو اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د مخاوني خبرونه په پایل کې په موخه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
په کابل کې د شیعګانو په یو فرهنګي مرکز باندې په حمله کې 10 کسان وژل شوي دي. په بغلان کې د ملي اردو په یو قرارګاه باندې د طالبانو په حمله کې 10 عسكر وژل شوي او د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان یو نږدې ملګری د پاکستان د پارلمان د رئیس په توګه وټاکل شو.
د خبرونه اوریدو ته مو زه نو شب آشنا هرکلی ویم. نن د چهارشنبې ورځ د اسد د میاشتې 24مه د 2013 کال د اګست میاشتې له 15مې سره برابره ده. په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونو کې دا هم اورئ. په لوګر او پکتیا کې مظاهره کوونکو د انتخاباتو ولایتي مرکزونه تړلي دي.
موږ به خپلو همدغه هغه ته دوام ورکوو څو سې مګه معنې د دغه ټول انتخاباتو سو.
په بغلان کې د ملي اردو لزګونه عسكر وژل شوی دي.
اطلاعات که از 13 نفر از اردو، 9 نفر از پولیس محلی است. مو همچنان تلفات برای دشمن هم وارد شده.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غزنی په خار د وسلوال طالبانو برید د ټولو اسلامي هیوادونو په ارزښتونو برید ګڼلې ده. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه ورساوري او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د کابل پولیس وای چې نن د چهارشنبه په ورځ د زمری په 24مه غرمې وروسته د کابل ښار په لویدیځ کې واقع په 13مه حوزه کې د موعود په نوم د شیعګانو د یو تربیوي مرکز سره نږدې د بم په چاودنه کې 10 کسان مړه او یو شمېر نور زخمیان شوي دي. د رویټرز د خبري اژانس د رپورټ سره سم چاودنه یو ځانمرګي د خپل ځان پورې هغه وخت وکړه چې د خپل ځان پورې تړلي بمونه دغه مرکز مخ ته وچول. تر اوسه پورې د ننۍ حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. تیره شپه د بغلان ولایت د علاءالدین په کلي کې د ملي پوځ پر یوې نظامي اډې باندې د طالبانو په مرګانۍ حمله کې 10 عسكر او 9 پولیسان وژل شوي دي. د علاءالدین کلی د بغلان مرکزی په سیمه کې پروت دی. د بغلان یو امنیتي مامور امریکا غږ ته وویل چې د حملې په وخت 40 عسكر په پوځي اډه کې موجود وو. د یو د سیمې یو اوسیدونکي چې روح الامن نومېده امریکا غږ ته په دې ارتباط وویل:
تر اوسه پورې معلومات نشته چې آیا دا کسان ټول پکې تلف شوي دي که څه وتی دي کوم خواته یا
په سیمه کې. زمون خبریال ګلرحیم نیازمن په خپل رپورټ کې د طالبانو د یو بیان په حواله وایي چې 9 عسكر او پولیس وژل شوي دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی او تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. ولایتي چارواکو ویلي دي چې د غزنی په ښار کې امنیتي وضعیت اوس عادي حالت ته راګرځېدلې او له تصفیوي عملیاتو وروسته طالبان د دوی په قول په بشپړ ډول د ښار له مرکزي برخو نه په شا تمبول شوي دي. د غزنی ښار ځینو اوسیدونکو هم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې امبولسي خلک نن د چهارشنبه په ورځ بازارونو ته راووتل. په کابل او قندهار کې د امریکا غږ خبري اعلان ممتاز بهیر او عزیز الله پوپل په خپلو رپورټونو کې وایي چې په 4 ورځنۍ سخته جګړه کې د حکومتي ځواکونو رسول زیات منصوبین وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د غزنی د والي د وایان په وینا له 40 نه زیات ملکي خلک هم وژل شوي دي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. طالبانو د خپلو تلفاتو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی دغه حمله د اسلامي نړۍ په فرهنګ او میراث باندې حمله بللې. د ښار اوسیدونکو وایي چې زیاتره سوداګریز مرکزونه، مارکیټونه او دنګې ودانۍ او حکومتي دفترونه د خونړیو جګړو په نتیجه کې وران او ویجاړ شوي دي. په عین وخت کې د کابل قندهار لویه لاره چې شاوخوا 15 ورځې د ترافیک په مخ تړلې وه د سیمه ییزو چارواکو په وینا بیرته پرانیستل شوې خو د لارې په اوږدو کې ماینونه ښخ شوي او د مسافرینو ژوند یې له خطر سره مخ کړی. د زابل ولایت د شاجوی ولسوال وزیر محمد جوادی امریکا غږ ته ویل چې د دې ولسوالۍ د حسن کاریز په سیمه کې د سپرلې یو موټر د سړک د غاړې په ماین ور برابر شو. په 14 کې 4 تنه مسافرین مړه او 2 تنه نور ټپیان شوي دي. طالبان وایي چې دوی نور په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب د کمیټې یا ICRC د کارکوونکو امنیت نشي تضمینولی. ځکه چې دغه نړیوال سازمان د طالبانو په وینا د خپلو نړیوالو مکلفیتونو سره سم رفتار نه کوي. طالبان وایي چې سور صلیب تر اوسه پورې د حکومت په زندانونو کې د دوی د بندیانو په اړه لازم معلومات ورته نه دي برابر کړي او نه د هغوی سمه پوښتنه کړې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ وویل چې د پولې خمري په عمومي مابس کې د طالبانو د قیدیانو ژوند خراب دی، خو آی سی آر سی ورته پام نه کوي. آی سی آر سی په ځواب کې وایي چې دغه نړیوال سازمان خپله بې طرفي ساتلې ده او ټولو خواوو سره یو شان مناسب طرز العمل کوي. نن د لغمان ولایت د الینګار په ولسوالۍ کې د یو راکټ د لګیدو په پیښه کې شپږ جنکۍ وژل شوي دي. د والي ویان امریکا غاک آشنا ردیف ته ویلي چې دغه جنکو د الینګار د باوري په کلي کې د لوبو په وخت ولګېدلې او وژل شوې. په لوګر کې په سلګونو خلکو د انتخاباتو د کمیسیون ولایتي دفتر مخته مظاهره کړې او تړلې ده، او د هغو کاندیدانو د نمونو شاملولو غوښتنه کوله چې څه موده مخکې نمونه له لیست نه وتلي وو.
موږ به خپلو همدغه هغه ته دوام ورکوو څو سې موږ معنې دي دغه ټول انتخابات وسو، او موږ د لوګر خلک به بالکل انتخابات لرو. په لوګر کې هېڅ په لوګر کې به انتخابات ونه سي.
عین شان مظاهرې د پکتیا په ولایت کې هم شوې دي او د انتخاباتو ولایتي دفتر تړل شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو مستقل کمیسیون وایي چې د نهو میاشتو په موده کې چې د تیرو نهو کلونو په موده کې په افغانستان کې د 64,144 ملکي کسانو مړینه تثبیت کړې ده، او دغه راپور یې د په دیرشو ولایتونو کې د 3,000 کسانو سره د مرکو په حساب جوړ کړی. د دغه کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې یو مطبوعاتي کانفرنس ته وویل چې 80% د طالبانو په حملو کې وژل شوي دي. د تحریک انصاف د ګل مشر او احتمالي صدر اعظم عمران خان یو نږدې ملګری اسد قیصر د پاکستان د پارلمان د رئیس په توګه نومول شوی دی. فکر کیږي چې د قیصر انتخاب دل بعد عمران خان لپاره لار هواره کړي او د نوي صدر اعظم په صفت به وټاکل شي. د اسوسیټډ پریس خبري اژانس رپورټ خلاصه لا شوق الله رحیم زوی نووري.
د پاکستان د ملي اسامبلی غړو نن اسد قیصر د رئیس په توګه منزور کړ. کاغلی قیصر د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند غړی او د عمران خان ملګری دی. د قیصر په مقابل کې خوشید شاه ولاړ و، خو یوازې 146 رایې وګټلې. په خپل اسد قیصر 146 رایې وګټلې او د ملي اسامبلی رئیس وټاکل شو. د اسد قیصر د ټاکل کېدو نه داسې معلومیږي چې د تحریک انصاف ګوند په ملي اسامبلی کې په کافی اندازه پلویان لري، او په همدې خاطر به عمران خان هم په اسانۍ سره صدر اعظم وټاکل شي. د صدر اعظم د ټاکل کېدو لپاره رایګیری د جمعې په ورځ کېږي او د شنبې په ورځ به د وفاداری لوړه وکړي. په ملي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د رایګیری پر وخت په وار وار په انتخاباتو کې د لاسوهنې او ټګیو برګیو په حق لا شعارونه ورکول. هغوی ویل چې جالي منشور ورته د منلو وړ نه دی. اشق الله رحیم زوی، امریکا غاک، واشنگتن.
او د لندن پولیسو ویل دي چې د هغه سړي هویت معلوم کړی دی چې وړم ورځې د پارلمان د ودانۍ مخ ته خپل موټر وجنګو. فکر کیږي چې دغه نهیش کلن ځوان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په اصل کې د سوډان او د برېټانیې تابعیت لري. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غاک واشنگتن نه اوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا غږ آشنا رادیو نم د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غزنی په خار د وسلوالو طالبانو برید د ټولو اسلامي هیوادونو په ارزښتونو برید ګڼلې ده. خغلی غنی ویلې د خواجه بهلول د سیمې پرته د غزنی د خار له نورو برخو طالب وسلوال ایستل شوي دي. په موقعی په دې اکله د امریکا غاک آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لیږلی رپورټ ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی چې د تیرې جمعې په ورځ د غزنی پر خار د وسلوالو طالبانو د برید وروسته په لومړي ځل په یوه غونډه کې د غزنی په اړه خبرې کولې، ویل چې وسلوال طالبان د خار څخه ایستل شوي او ژوند بیرته مخ په عادي کېدو دي.
در هفته گذشته زیاتترین وخت ما سر غزنی تیر
شو. په تیر اونۍ کې ما ډیر وخت د غزنی په مسله تیر کړی. نن ټلیفونونه فعال شوي، تیر شپه او نن اکثره جنازې استل شوي. د ښار لویه برخه پاکه شوي، یوازې د خواجه بهلول مشهوره سیمه پاتې ده. زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه لګیا دي. یو سرګن پلان ترتیب شوی او عملي کېدلی پیل شوي.
جمهور رئیس غنی نن د چهارشنبې په ورځ د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په نوم د یوې ډلې ښځو له استازو سره په وینا کې د غزنی ښار چې ښاغلي غنی د اولیاو ښار په توګه یاد کړ، د طالبانو برید نه بخښونکی جرم وباله. ویل چې د اسلامي نړۍ په فرهنګي مرکز برید په ټوله اسلامي نړۍ برید دی.
دا د غزنی حالت که دا د یو اقلیت کار نه ده، د مخربینو کار نه ده، نو زه د طالبانو په مشرتابه باندې ناره کوم چې د غزنی اعمال تطبیق کړي. وایي چې دا د دوی کار نه و. آیا میرمنو سره دا رقم رفتار په کار ده؟
جمهور رئیس غنی په خپل وینا کې په افغانستان کې د سولې په مسله هم خبرې وکړې. ویل چې داسې سوله نه غواړي چې ښځې پکې شاملې نه وي. جمهور رئیس غنی یو ځل بیا ویل چې سوله په شپه کې نه راځي، بلکې پر آرام ورس او د ټولو خلکو په ګډون به راځي. جمهور رئیس غنی ویل چې سوله یو ملي پروسه ده او د افغانستان ټولو خلکو پورې اړه لري. جمهور رئیس غنی ښځو ته ډاډ ورکړ چې د سولې پر وخت به د هغوی حقونو او لاسته راوړنو ته پاملرنه کېږي. جمهور رئیس غنی ویل چې افغان ښځې دې ته چمتو نه دي چې یو قدم شاته لاړې شي، بلکې هغوی غواړي چې پر مخ لاړې شي. جمهور رئیس غنی د سولې لپاره د افغان ښځو د ملي اجماع په نوم د یوې ډلې ښځو پرېکړه لیک باندې هم خبرې وکړې. ویل چې دا پرېکړه لیک دا ښیي چې افغان ښځې نورې په حاشیه کې پاتې کېدل نه غواړي. جمهور رئیس غنی ویل چې ملت د سولې د راوستلو په برخه کې اجماع لري.
زین زایو که دام را باندې اومنه چې خطر به زه اومنم گته نور پورته کی سړی د دې لپاره د افغانستان ولسمشر نه کیږي چې وایي نن به څه وکم سبا به څه وکم. هر ورځ چې زه له خوبه جګېږم هر غم چې را باندې راسي هغه تصمیم چې د ورځ لپاره نیولې عملي کوم. تاسې د دې لپاره ما باندې دا مسؤلیت وانه چو چې وزړم زړلو ته کافي وخت لرو. تاسې د دې لپاره انتخاب کړم چې ویلې تیګه د قلب کې کېږه فولاد د مغز کې هدف تعقیب کا موګله دی بحرانونه وباسه دغه ته مخبل ځوان وقف کړه.
جمهور رئیس غنی ویل چې د سولې د راوستلو لپاره سلور پړاوونه باید وهل شي. چې د سولې د مخامخ خبرو پیل لپاره خبرې کول دي. جمهور رئیس غنی د خبرو دوهم پړاو بین الافغاني خبرې یادې کړې. ویل چې په همدې پروسه کې به افغانان یو بل سره مخامخ خبرې وکړي او یو بل څخه به واوري. جمهور رئیس غنی ویل چې یو ګاونډي هیواد پرته د سولې بین الافغاني خبرې په هر ځای کې ترسره کېدای شي.
سوله غواړو ما سولې د لپاره چې ایتس افغان ننوات ته نرازی ولسمشر د افغانستان هم ننوات ته نه ځي. د ننواتو په معنا خو پیږي سړی په غاړه کې رسۍ اچي په خولې کې واښه اخلي او وایي سر و مال د تا هغه رقم نه ده. عزتمند بین الافغاني مذاکرات.
جمهور رئیس غنی دغه بهیر دریم پړاو سیمه ایزې او نړیوالې ټولنې سره خبرې یادې کړې او وویل چې څلورم پړاو د خبرو د پیلو د عملي کېدو لومړۍ شپږ میاشتې دي
او څلورمه مرحله د تطبیق مخصوصا ان شاء الله تعالی سولې ته ورسیږو او تصویب سي. اول شپږ میاشتې تر یو کال مهمترینه برخه دلته باید د اعتماد فضا مستروس ځکه اعتماد اصل.
جمهور رئیس غنی د وسلوالو طالبان سره د لومړي اوربند په اړه هم خبرې وکړې. ویل چې دغه اوربند او خوده چې افغانان سوله غواړي
کوم شرعي دلیل ورته ده چې بلور دوم ور دریم ور وس.
جمهور رئیس غنی ویل چې افغان حکومت سوله غواړي او د سولې د ټینګېدو لپاره کار کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.15.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر معترضینو د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي. دا چې ولې لږ وروسته علت په رپورټ کې اوري، خو تر دې مخکې درته بل رپورټ لرو. د بغلان په ولایت کې په یو نظامي مرکز د وسلوالو په برید کې یو څلوېښت افغان سرتیري وژل شوي دي. د دغه سرتیرو جسدونه د ورځې تر نیمایي پورې د جګړې په سیمه کې پاتې وو. نور تفصیل په همدې موضوع په هکله د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
تیره شپه وسلوالو طالبانو د مرکزی بغلان د علاودین پر نظامی مرکز او د محلي پولیسو پر امنیتی پوستو برید کړي. جګړه تر سهار پورې دوام وکړ. د ولایتي شورا غړي وایي چې په دغه برید کې یو څلوېښتنه سرتیری وژل شوي دي. د سیمې یو تن اوسیدونکی روح لامین وایي وسلوالو طالبانو د محلي پولیسو پر پوستا برید وکړ چې د دفاع په خاطر د ملي اردو عسکرو پر طالبانو ډزې کړي. هغه وایي چې جګړه تر سهاره روانه وه او په نتیجه کې شپږ تنه محلي پولیس وژل شوي او یو تن ټپي ځان امن سیمې ته رسولی دی.
یو بیز دی اردو او یو بیز هم دی سیمه ایزو پولیسو. سیمایز پولیسو فقط شپږ کسان شهیدان شوي دي په شمول د قمندان د هماغه بیس او یو کس بل رسمي د هغه راوتی ده او اردو هم شهیدان او تر اوسه پورې معلومات نشته نه چې آیا دا کسان ټول په کې تلف شوي دي که څه وتي دي کوم خوا ته یا څوم سره طالبانو بیولي دي دغه د معلومات نشته ده خو مطلب اعلان دپاره ټول نظره
د بغلان د ولایتي شورا رئیس صفدر محسنی وایي چې تیر شپه یو بجه د طالبانو د سری قتې لخوا د علاودین پر بیز برید شوی. دغه جګړې څلور ساعته دوام وکړ او په نتیجه کې دوه دیرش تنه د ملي اردو او نه تنه د محلي پولیسو سرتیری وجل شوی دي.
اطلاعات کې از 13 نفر از اردو، 2 نفر از پولیس محلی است. مو همچنان تلفات برای تشمل هم وارد شده.
محسنی وایي چې سیمه اوس هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده او په بیزونو کې موجود وسایط او وسلې طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په بغلان کې ولایتي اداره ضعیفه ده، ځکه پرې هر وخت دښمن بریدونه کوي او تلفات وراوړي. محسنی وایي چې د دوی د معلوماتو مطابق په دغه بیز باندې تر 300 تنو پورې وسلوالو برید کړی و. د ولایتي شورا مرستیال شمس الحق بارکزی پر چارواکو نیوکه کوله چې مرکز ته ناسم راپورونه ورکوي. کوي مطبوعاتو ته یې پاستول شوی ټلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې د علاودین په بیز او د محلي پولیسو په یوه پوسته په برید کې 9 تنه سرتیری او محلي پولیس وجلې دي. خو په همدغه نامه په ټویټر کې د 1 تنو سرتیرو د وجل کېدو او د بیز د وسایلو او وسایطو د نیول کېدو ادعا شوې ده. د مرکزی بغلان د علاودین د بیز د حمله په اړه د بغلان پولیس او نور مسؤلین مطبوعاتو ته معلومات نه ورکوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په لوګر او پکتیا ولایتونو کې یو شمېر معترضینو د انتخاباتو ولایتي دفترونه تړلي او له وروستي لس نه د ایستل شوو کاندیدانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي. دوی خبرداری ورکړی چې که غوښتنه یې ونه منل شي مدني حرکتونو ته به زور ورکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ رالیږلی.
وروسته له هغه چې د ټاکنیزو شکایاتو کمیسون د ولسي جرګې د نوماندانو له وروستي لس نه د 15 کاندیدانو نومونه وویستل، په یو شمېر ولایتونو کې د دغو نوماندانو پلویانو په اعتراضونو لاس پورې کړی. په همدې حال کې په لوګر او پکتیا ولایتونو کې له لس نه د ایستل شویو دوو نوماندانو پلویانو د اعتراض په ترڅ کې د دغو ولایتونو د ټاکنو ولایتي دفترونو دروازې تړلې او مخې ته یې خیمې لګولې دي. د لوګر په مرکز پل عالم کې سلګونو لاریون کوونکو د ټاکنیزو شکایتو له کمیسون وغوښتل چې له دغه ولایت نه ولسي جرګې ته کاندید محمد اکبر ستانکزی بیرته د کاندیدانو په نهایي لیست کې شامل کړي. دوه تنه معترضین په دې حقله داسې وایي:
او دای بیل دین چې کوم ثبوت د جرم ولري د کمیسون د شکایتو د انتخاباتو دای لاغه حسب کړی د ریکارډ ده، او موږ خواهش لرو چې داسې صادق خلک او پاک خلک بیرته د کمیسون د انتخاباتو کې شامل کړي او چې څو دوی خلکو ته د لوګر خلکو ته د ورساب ساتنه خدمات وکړي. او دای بیرته د کمیسون ته شامل نه کړي انتخاباتو مګر بخپلو همدغه هغه ته دوام ورکوي چې وسی مګر معنی دې دغه ټول انتخابات وسو، او مګر لوګر خلک به بالکل انتخابات لري په لوګر کې، هیڅ په لوګر کې انتخابات ونه سي او په لوګر کې همدغه وزره وانه.
لوګر، پکتیا، کابل، ننګرهار، پروان، بدخشان او ځینې نور هغه ولایتونه دي چې معترضینو د ټاکنو ولایتي دفترونو دروازې تړلې دي. دوی له نهایي لیست نه د ایستل شویو کاندیدانو لپاره د عدالت غوښتنه کوي. په ګردیز کې بیا د عالمیر بهرمزوی په نوم له لیست نه د یو ایستل شوي نومن پلویان چې د ټاکنو ولایتي دفتر مخې ته یې خیمه وهلې په لیست کې د هغه د شاملېدو غوښتنه لري.
که چېرته داسې وي نو موږ به دا د نن کم لاریون ده، سبا به ډېر کسان وي، سړک ته به ووځي، دولت نه به غوښتنه کېږي، شکایت کمیسون نن هم تړل شوی ده، بیا به هم تړل شوی وي، کېدای شي چې ټول ولایت هم وتړل شي، کېدای شي د انتخابات پروسه د ځان سره مخې ته داسې وي.
که چېرته دی دغه لیست دی د نه پښتنه ونه شلی ده په باره کې غور ونه شو، نن به موږ ډېر کم چاته معلوم شو. معلوم شوي و یو به معلومېږو، دا به د مدني ټولنې قومي ولسونو دی خو کداشی چی مو عمومی سرکو تاووزو افسوس دا کهو چی خه خل نه پرگیدی.
د ټاکنیز شکایتو کمیسن ویلی چې یاد 15 نمائندانې په اسنادو کې د نیمګړتیا او پر اساس له نهایي لیست نه ایستلې دي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسن وایي چې معترضین د معقول لارو خپل حق غواړي. د دې کمیسن ویان حفیظ الله هاشمی امریکا غږ ته وویل چې د ټاکنو د دفترونو په تړلو سره دا ستونزه نه هواریږي.
په هیڅ ګونه هیڅ منطق باندې د انتخاباتو د دروازو په ولایتو کې په مرکز کې د دې دروازې تړل دا نه د افغانستان په مصلحت دی او نه د افغانستان د خلکو په مصلحت دی او نه د انتخاباتو چې ملي پروسه ده د هغې. موږ نه باید د خپل شخصي مسایلو په خاطر باندې هغه ملي مصالح چې انتخابات او ملي پروسه ده خول هم لیکو.
ټاکل شوی چې د ولسي جرګې ټاکنې د میزان په 23 ترسره شي. که څه هم د امنیتي ستونزو له کبله اندېښنې شته، خو د ټاکنو خپلواک کمیسون مسؤلینو ویلي چې ټاکنې به په خپل وخت وشي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
په برتانیه کې امنیتي مامورینو د برمنګم او نوټنګم په خارونو کې د هغو کسانو لټون پیل کړی چې ګمان کوي د پارلمان ودانۍ ته مخامخ په مشکوک ترهګریز برید کې به داخلي. پولیسو پرون هغه 29 ځوان ونیو چې خلک یې په موټر وهل او ځینې کسان زخمیان کړل. چارواکو د دغه کس هویت افشا کړی نه دی، خو ویلي دي چې مشکوک بریدګر د بل هیواد نه راغلی او د برتانیې تابعیت لري. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
که هدف دا و چې د لندن اوسیدونکي وډارول شي نو نښه بی ځایه وه. د برېټانیا پارلمان ته نږدې چیرې چې پیښه رامنځته شوه، خلک د ویرې او طرحې احساس نه کوي.
خلک په خپل کار بوخت دي او فکر کوم چې لندنیان به سره متحد پاتې شي. په 8:30 دغه د سهار ته فکر نه کوي چې داسې یو څه دی پیښ شي، خو د سړک پر سر داسې یو ټرافیکي پیښه هر سهار رامنځته کېدای شي.
داسې ویلی نه شي چې بل خطر له کوم ځایه جوړیږي، خو فکر کوم چې خلک دې له همداسې یو څه سره خپل ژوند ته دوام ورکړي.
د مشکوک ترهګر د برید هدف تر اوسه څرګند نه ده، ځکه چې د موټر چلوونکي له پولیس سره په څېړنو کې مرسته نه ده کړې. د پیښې په ساحه کې عیني شاهدانو ویلي چې موټر ډېر چټک روان او چلوونکي د پارلمان له ودانۍ څخه بهر امنیتي موانعو ته پام ونه کړ.
هغه هېڅ اتنا ونه کړه، بل موټر یې تر شا روان نه و. داسې ښکارېده چې یو پلان شوی کار و او هغه پوهېده چې څه وکړي.
د لندن ښاروال خلکو ته ډاډ ورکړی چې چارواکي د امنیت د ساتلو لپاره لاس په کار شوي دي.
د نن او راتلونکو ورځو په درشل کې د لندن ښاریان او سیلانیان به ډېر وسلوال او غیر مسلح پولیس وګوري. هغوی دې باید ونه ډار شي، خو خپله ارامتیا او ځیرکتیا دې وساتي.
برېټانوي چارواکو د پیښې د مهارولو په کار کې د پولیسو او د عاجلو خدمتونو ادارې چټک غبرګون ستایلی ده.
دا زموږ لپاره دا ور په یادوي چې دوی شپه او ورځ زموږ د خوندیتاب لپاره کار کوي.
د کورنیو چارو وزیر د لندن ښاریانو مقاومت چې اجازه یې ورنکړه یوه پیښه اتحاد مات کړي ستایلی ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل غبرګون کې د پیښې د عملیو پر ضد د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو VOA.com.
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په افغانستان کې د پولیو یو لسمه پیښه په کندهار کې ثبت شوه. د کندهار ولایت روغتیا چارواکي وایي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند دا نوې پیښه د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې اوري.
د جنوبي حوزې د کتلې مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې ګزند وهلې یو لسمیاشتنی ماشومه ده چې کورنۍ د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په پهلوان سیمه کې اوسیږي. د وی په ارغنداب ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت ښه دی او د ټولو سیمو ماشومانو ته د هر کمپاین پر مهال د پولیو ضد څاڅکي رسیږي. د زیاتې چې د ماشومې څلور ځله واکسین هم اخیستی دی.
د ارغنداب نوې پیښه د پولیو د پر مثبت سوی ده او دا یو نجلۍ ده. په دې کې د پولیو کومه نمونه چې مخکې اخیستل شوې وه د دوی د غیر موادو څخه دغه نتیجه راغلې ده او مثبت ده. نو دا د کندهار په سطح باندې د پولیو شپږمه پیښه ده او د حوزې په کچه باندې اوومه پیښه ده چې یوه د هلمند نه د ولسوالۍ مثبت شوی.
د کندهار روغتیایي چارواکي وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به په ارغنداب ولسوالۍ، کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ کې د پولیو ضد واکسین ځانګړی کمپاین پیل کړي. بلې خوا ته په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د ګډ پروګرام مسؤلین وایي چې په کندهار کې د پولیو نوې پیښه د اندېښنې وړ مسله ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یا یونیسف د پولیو د پروګرام ویاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د ګزنوهلي ماشومې د پولیو ویروس د کندهار ښار له محیطي ویروس سره تړاو لري چې د زرګونو نور ماشومانو روغتیا هم ګواښي.
کله چې یو پیښه راځي نو د پروګرام تشویش هغومره ورسره زیاتیږي او هلته هغه په سیمه کې نور کوچنیان څه دي هغه هم له خطر سره مخ کیږي او دا د دې شي واضح څرګندونه ده چې په دې سیمه کې د پولیو او ویروس فعال دی او کوم ماشومان چې په سیمه کې دي هغه تر جدي ګواښ لاندې دي. ټولو میندو پلورونو باندې به زموږ ټینګار دا وي دوی خپل ماشومان کې چې نوی واکسین کړي هغه نږدې صحي مراکزو ته بوزي او ټول ماشومان واکسین کړي.
د روان عیسوي کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزړن د پیښو شمیر یوولس سره رسیدلی چې یوازې شپږ یې په کندهار، یو په ننګرهار، یو په هلمند او درې نور یې په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوي دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او سم په مکه د روانه خبرونه وروسي خو په زړه پورې رپورت د نورستان په ولایت کې چارواکي وایي اوس وخت د دې ولایت د قیمتي ډبرو په 4.5 سوه قانونو کې ناقانونه کیندنې روانې دي. د نورستان په اکله د ځنګلو رپورټونو په لړ کې نن د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال ذبیح الله غازی د نورستان په ولایت کې په غیر قانوني توګه د قانونو د کیندلو په اکله راپور لري چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځو.
د غره په خېټه کې دغه ګړنګونو چیرل او پکې کېدونکو خواري یو مرګونی لوبه ده.
ګوره دا تور بیروج دغه نشانه دا چې راشي ان شاء الله کوتي راځي.
ځینې پکې د ډیرو شته او څختنان شول خو ډیر دي چې لاپسې ولوېدل ځکه یاري د بخت ده. دا د نورستان په مرکز پارون کې د قیمتي کانو هغه قانون دي چې له اوږدو کلونو راهیسې پکې کیندنی کیږي. 55 کلن اساق نورستانه د ډاکټر نجیب الله د واکمنۍ په وخت په وزي افسر او محلي سندر غاړو وایي له بیروزګاری یې په قانونو کې کار کولو تملا تړلې. قانون پردي دي خو هغه ته ورځنۍ مزدوري ورکوي.
زمونږ نورستان ولایت کې ټول خلک غریب خلک یو او دې غرونو کې مونږ کار ونه کو چارام نشته. مونږ بس مونږ دا غریبۍ ته مونږ خپل معدن کې کار کوو ان شاء الله. امید شته دې نه ایسته کامیابی ګو ان شاء الله.
د مرکز پارون سره سره د نورستان ټول ولسوالو کې د یاقوتو، زمرودو، بیروجو او نورو قیمتي کانو ګڼ قانون شته چې دا اوس پکې کار کوي.
د نورستان په سلګونو دغه شان قانونو کې زرګونه انسانان کار کوي. ځینې خلک پکې لتیری نیمه پیړۍ راهیسې په کار بوخت دي. نو خو ورته حکومت کومه د حل لاره پیدا کړه او نه هم کان کیندونکو له دغه چارې لاس واخسته.
کان کیندونکو وایي تر اوسه کومه حکومتي ادارې احوال نه دی اخسته. د ولایتي شورا موندنې ښیي چې د ختیځ او لویدیځ نورستان 15 ولسوالو کې د قانونو لږ تر لږه 50 سلنه ګټه راسن د حکومت مخالف وسلوالو ته ځي. هلته چې تر ټولو ډیر او قیمتي کاڼي راوځي. د نورستان د قانونو اداره مانی چې دا اوس په دې ولایت کې لږ تر لږه 4.5 سوه قانونو کې ناقانونه کیندنې کیږي. د قانونو ادارې رئیس وایي د نورستان یوازې یو قیمتي کانه چې 15 کیلوګرام دروند د اوس د لندن په یو موزیم کې ساتل کیږي. خو ولایتي اداره وایي که په حکومتي کچه دغه قانونو د رایستلو لپاره یو تګلارې جوړوي نو خلکو ته د روزګار او حکومتي خزانه ته ډیره ګټه کېدلی شو.
او هغه ساحو کې چې دولت حضور نه لري هلته خلک د دینه سوء استفاده کوي او زما به غوښتنه دا وي چې دولت دې ته زمينه برابر کړي چې د خلکو سره قراردادونه وشو.
خو که حکومت نشي ورسېده او غرونو کې د برمو داغه ګنام دغه ستاودینو د زمکي په ډټ کې پټي خزاني لا نوري د تالان او رکی دوه لګواخ سره مخ کې دن کې دي.
د خبرونه په پای کې څو مهم خبرونه. په کابل کې د شیعاګانو په یو فرهنګي مرکز باندې په مرګانه حمله کې 340 کسان وژل شوي او 80 کسان نور زخمیان دي. تر اوسه پورې دغه حمله ذمہواري چند قبول کړي خو مخکې په کابل کې په شیعاګانو باندې داعش یا د اسلامي دولت ډلې مرګانه حمله کړې وې. په بغلان کې د ملي اردو په یو قرارګاه باندې د طالبانو په حمله کې 140 عسکر او پولیس وژل شوي دي. په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي دفتر یو نما مشر ته د امچی اماماتو په غزنی کې د ملکی خلکو د ژوند خراب او شرایطو په باب ژور اندېښنه ښودلې او د جنگ د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د سور صلیب نړیوال سازمان وایي چې په دغه ښار کې 2,00,000 خلک ژوند کوي، خو تیرو ډیرو ورځو زیاترو خلکو ته تر اوسه پورې اوبه او خوراکي مواد په سمه توګه نه دي رسیدلي. د جاپان امپراتور په دوهم نړیوال جنگ کې د شاهي پوځ د مظالمو له امله خپل خفقان څرګند کړی دی. د جاپان 4 کلن امپراتور آکیهیتو نن وویل چې د دوهم نړیوال جنگ په زمانه کې د جاپان له بدو اعمالو نه د ژور تاسف لرو.